السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 تریوي بجې په د خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نه کې پیرزونه مې قبول کړي. په دې غړې کې درته د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه یو شپې ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وایي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هغه یو سپریم کورټ دی د پارلمان پریکړه درناوی وکړي. په سواد کې د پولیسو په تاڼه کې د 14 پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې دي، او په سودان کې لروان کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورلو په خاطر د 200 پاکستانیانو یو بل کاروان پورت سودان شارت رسیدلې دي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هغه هیواد سپریم کورټ د پارلمان پریکړه ته درناوی وکړي. راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی له غونډې او د هغې د غړو له تای درسته چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په لیکل شوي خط کې غوښتنه کړې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې له ښکېلېدو ډډه وکړي. دغه په وینا غوره داده چې سر عدالت د سیاسي مسلو حل پارلمان او سیاسي ګوندونو تور پریږدي. رجا اشرف د سپریم کورټ له مشر قاضي او نورو ججانو څخه د زغم پارلمان ته د درانوي غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د ستر عدالت درې کسیز جرګهګۍ نن یو ځل بیا په پنجاب کې د سوې انتخابات په اړه اورېدنې پیلوي. یاد جرګهګۍ حکومت ته امر کړی و چې په پنجاب کې د مې پر 14 انتخابات وسي او د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیشن ته 20 ارب روپۍ ورکړي. بلخوا جرګهګۍ حکومت او سیاسي ګوندونو ته دا هم ویل ول چې په دې اړه دي یو جوړ جاړي ته سره ورسیږي. په سواد کې د پولیس پټانه کې د 14 پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې دي. پرون په خوازخیل کې سواد قومي جرګې او په منګوري کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند پر 114 سخت نیوه کې وکړي. د منګوري په نشاط چوکي مظاهره ته د سواد میر شاهد علي خان وویل چې ولس به د ترګري پر ضد له پولیس سره یو ځای دریږي.
پمسکی چې کوم ګیپ نه نه هغه ګیپ ختم شوی دی. کته نو سوځي پولیس ته نقصان نه سه دا زماده دی علاقه سوي پښتنو ته نقصان نه سه د ستاپ سترګو کې با سترګو چې
د اپریل پر 23 د سواد په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیس پټانه کې 114 کې 13 کسان وژل شول او 50 ژوبل شول. پولیس وايي دا 14 د بجلی د شارټ سرکټ له وجې سوي او رسالته موجود بارود 14 دلی دي. مزارچان غوښتنه کوي چې د 14 رڼې پلټنې دی وسی او لسدي هرڅه په ډاګه کړل شي. د پاکستان پوز ویلي د خیبر په تیراسمه کې له وسوال سرپنشت کې 2 سرتیري وژل شوی دي. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې د اپریل پر 25 په تیرا کې له وسوال سرپنشت کې 2 وسوال هم وژل او 4 نور یې ژوبل کړل. تر اوسه کوم وسوالې ډلې د پوز د دغې دا پاړه غبرګون نه دي څرګند کړي. په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د نامنې پیښې لا وروسته لا زیات شوي چې د 2022 کال په نومبر میاشت کې ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې لرواني کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورلو په خاطر د 200 پاکستانیانو یو بل کاروان په خوندي توګه پورت سودان ته رسیدلی دی. یاد وزارت پرون پر خپل رسمي ټوئیټر پاڼه لیکلی چې په سودان کې به د پاکستان سفارت په پورت سودان ښار کې د رسول سو پاکستانیانو لپاره سنټای برابروي او له سودان به د هغوی د ایستلو بندوبست کوي. تر دې وړاندې پرون د سعودي عرب یوې سمندري بیړۍ د 45 هیوادونو 1400 وګړي له پورت سودان څخه جدي ته ورسول چې 9 پاکستانیان ول. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت پر نو وخت پر خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي چې هغوی له سودان څخه د وګړو د سول عملیاتو لړکی تر دې دمه د 109 سعودیانو په ګډون د 18 هیوادونو ټول ټال 2022 وګړي جدي شار ته رسول دي. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنۍ لوبو سیالۍ نن پیلېږي. د دوار لوبډل ترمنځ به لومړی سیالین پر اولپنډی کې پر ځای وخت مازیګر 3:30 بجې پیل سي. له دې وروسته به نور یو ورځنی یا 50 اوور لوبي د اپریل پر 29 د مې پر 3 5 او 8 کېږي. د پاکستان کرکټ بورډ په وینا لومړی دوه ورځنی لوبي به لومړی یو ورځنی دوه لوبي پر اولپنډی او وروستي درې به په کراچي کېږي. دا تر دې مهال د مشال اډیو خبرونه.
احمد شاه اعظمي درته د مشال ریډیو د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. د قومي اسمبلی سپیکر چیف جسټس ته د پارلیمان د فیصلو د درناوي لپاره خط استولې ده، خو سیړونکي دا اقدام موثر نه بولي.
دادا سیدھے لگ کرتے جی نن سوا دور کے ایک وہ ٹویٹ پکے یا یہ وہ پوسٹ ہوگی سپریم کورٹ کا جیرا دادا سر جوڑ نو پتی بنے دا سی حس قسم کتے ہی وہ دغی سے قانونی حیثیت بنے.
د تحریک انصاف کارکونکو سواد کې د پولیسو پټانې د 14 نوزد مظاهره کړې ده. دوی سوای
د سواد اوت پولیس ډیپارټمنټ دایما چې نو دې جدا زی مچو ته وای اواز څوک کوي اواز اواز څوک کوي چې موږ په خپل خیر
د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې د کانګو وایرس سرګندېدو وروسته د ناروغۍ په کوټه کې یو تن وجلې. ډاکټر امان الله شاه د کانګو ناروغۍ زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده.
لوی اختر را روان دی، دا کې په ډېر خدشات دا دی کې مطلب خلک مویشي منډي خپل قرباني دپاره بکرا او شهید وګوره نه دغه پهلو به چانسز به ډېر زیات دی.
په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفینو د غونډې وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې درته دا غړی رپورټونه وړاندې کوو چې ورزو د سر رپورت تل کسنګ چې مخابرونو کې هم واوریدل. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د چیف جسټس نغښتنه کړې ده چې د پارلیمان د فیصلو درناوی دی وکړي. راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی له غونډې وروسته چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په لیکل شوی خط کې ویلي چې سپریم کورټ ته په کار ده د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې لخ کېدو ډډه وکړي. اشرف دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې سپریم کورټ د درې کسیزې جرګهګۍ نن یو ځل بیا په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه اورېدنې لړۍ پیلوي. نور حال د شایسته حکیم په رپورټ کې اورو.
سپیکر د اپریل په شپږویشتمه د سپریم کورټ قاضیانو ته لیکلی شوی په خط کې چې پټو کاپیانې د یو شمیر خبریالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو خبرو کې شوی لیکلی چې واړم د پارلیمان د منتخب د غړو له هغه اندېښنې تاسو خبر کړم چې د سپریم کورټ د یو شمیر هغه تازه فیصلو او په میډیا کې د راپور شوو بیانونو په اړه دي. سپیکر په خط کې لیکلی چې قومي اسمبلی دا ګڼي چې د ستر عدالت ځینې تازه فیصلې د اسمبلی د قانون سازی او د فند خرج کولو یا مختص کولو په اختیاراتو کې مداخلت. سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د اسمبلی د غړو د بیانونو په جواب کې ویلي وو چې د اسمبلی لخوا به سپریم کورټ ته یو خط استول کیږي.
اس وخت مې سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا ایک هجانی کیفیت
دا وخت زګنم چې زمون ملک په استیرابی کیفیت کرا غیر ده او پارلمان کې چې سونو هم تقریر نه وشول د ډیر ورځې نه هم دغه لړۍ روانه ده. قراردادونه وشول اوس تجویزونه هم راغلي چې زه د دې هاوس ته ټولو غړو خیالات او جذبات د سپریم کورټ چیف جسټس او ټولو ججانو ته د خط په ذریعه ورسوم.
خط کې ذریعه جو ہے وہ کنوے کروں.
لدی وړاندې د قومي اسمبلی غونډې ته د خبرو په وخت خارجه وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې د ځینو کسانو د ضد لوجې په بیا بیا د پارلیمان بې احترامي کیږي. بلاول بټو پارلیمان ته په اشاره وویل چې دا څنګه ممکن ده چې هغه اداره چې کار یې د ټولو حقونو دی ساتل دي د هغې فیصلې دې هیر کړلی شي.
موږ ته په نظر راځي چې په دې جنگ کې زموږ جمهوریت ته او مفادو ته خطر ده. حسه خود هر صوبې وزیر اعلی ته د حق شته چې کل هغه اوغواړي نو اسمبلی ماتول شي او له هغه وروسته به په نوي روزو کې انتخابات کوي. خو چې د یوې صوبې ټاکنې په زور کول کیږي او بلې صوبې چې تر مخ کې ختم شي او د هغه صوبې ټاکنې له هغه وروسته کیږي نو چرته نه به आवाज پورته کیږي.
کسوم لډیر مودی راسي د ستر عدالت حکومت او پارلیمان ترمنز چاري سمي نه دی رواني. خود چهارشنبه د ورځې تازه اقدام خای حالات نور هم خراب کړي. آیا پارلیمان ستر عدالت ته دا رنگ خط استول شي او کا استول شي نو د عدالت لخوا به ممکنه ردی عمل سوي؟ پاړه یې په خبر های کورټ د قانوني چارو پوها سویل سلطان مشال ریډیو ته وې
دا کم خط چې پارلیمنت لیګل دی سپریم کورټ ته نو په قانون کې یا په عین دی بالکل حیثیت نشتا او کپرس کدا سے خبر سپریم کورٹ تا اگی کن بکول واڑی تو پکار دا تے چیری پخپل راشی سپریم کورٹ بہ تو ودری گی او سپریم کورٹ مخ تا خپل خبر ہوگی سپریم کورٹ تا خط در لیگل کیا دا سے دادا سی دل کرتے جی نن سوا دا اور کے ایک او ٹویٹ پھکے یا یو پوسٹ ہوگی سپریم کورٹ تا جرا دادا سے جو نو پدی بنے دا سی ہس قسم ایک نہ دار تا ہستی شی او دا سی دی صرف کتے ہی او دا غیر قانونی حیثیت بنی پدی بنے سپریم کورٹ سو گی
دا چی د دې تازه حالاتو با په سیاست ساس راتوي پاړې په خبر کې شنن کې لحاظ لی وای چې په پاکستان په سیاست کې دی وخت کې تاو تریخواله عدلی سره هغه لیول پوری رسیدلې چې پارلیمان مخامخ ولاړ دی په دې وخت کې د عدلی هغه فیصلو ته چې هغه یې ردا چې موجوده وزیر اعظم او هغه کابینه نه اهل شي
تاو تریخواله د ادارو ترمنځ نه د پارلیمان او د عدلی ترمنځ ډیر زیات شوی دی او دا تاو تریخواله په نږدې ورځو کې به کمیږي نه دا ټولو حالاتو کې د ملک اقتصاد هغه انتهایی خراب دی د عام سړی ژوند ډیر زیات متاثر شوی دی او د ګرانۍ دا لیول چې کوم 35.4 تر رسیدلی دی د کې نور هم د اضافي یاره ده
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بینچ په یو تازه فیصله کې حکومت او انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړ چې په 14 مئی دی په پنجاب صوبه کې انتخابات وکړي خو حکومت وایي چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې به په ټول ملک کې په یو انتخابات کوي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وختنه په جنوري میاشت په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه ختم کړل شوی او د دواړو صوبو اعلی وزیرانو صوبایي اسمبلی تحلیل کړی وی د تحریک انصاف ګوند په دواړو صوبو کې لنوي سره زر تر زره د انتخاباتو وختنه کوي شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونو کې هم د سره تړلې وی بل موضوع ته ورځو د پاکستان وزیر اعظم ویلی ټول واکمن اتحادی ګوندونه غواړي چې په هیواد کې انتخابات یو ځای او په یوه ورځ وشي شاباش شریف دا خبره د وفاقي کابینه غونډه ته په وینا کې له هغه وروسته کړې ده چې د اتحادی ګوندونو مشرانو فیصله کړې چې انتخابات به په یوه ورځ کول پکار وي او د ستر عدالت درې کسیزه جرګه د سیاسي معاملاتو او پارلماني چارو کې لاسوهنه نه کوي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال غلام غوسرا کوي
د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې حکمران اتحادی ګوندونه په دې خبره یو خوله دی چې په ټول هیواد کې دي انتخابات هم په یو ورځ وشي او په دې سیاسي معاملاتو کې مداخلت د عدالت کار نه دی وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د مارچ په 16 نیټه د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده تیره ورځ د کابینې د غونډې نه وړاندې په اتحادی حکومت کې د شامل غوندونو د سربراهانو غونډه هم ترسره شوه چې پکې د هیواد په سیاسي صورتحال خبرې اترې وشوې د دې وروسته بیا وزیر اعظم شهباز شریف وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا د عدالت کار نه دی چې په سیاسي معاملاتو کې مداخلت وکړي
مې نه سمجھتا کې مجھے یا آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم
زنه غنم چې زدا پیسہ وکم یا تاسو دا پیسہ وکای چې سپریم کورٹ دی ضمانتی وی او هغه لدی د منځګړیتوب حق ورکړی شي دا د هغه کار نه دی د عدالت کار د آئین او قانون مطابق فیصله کول دی د انتخاباتو د نیټې په اړه اتحادی ګوندونه یو دی په 13 اگست د پارلمان موده ختمیږي او د هغه وروسته د نوی ورځو سره په اکتوبر نومبر کې د انتخاباتو نیټه راځي
نومبر اکتوبر مې وو تاریخ بنتی
د وزیر اعظم شهباز شریف د دې سرګندونو په اړه مې د خبريالو شینون کې محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا محل پارلمان او سپریم کورټ د یو بل سره د ټکر په حالت کې دی
سپریم کورټ او پارلمان دواړه لګیا دي او د خپل بل د سټ جنگ کوي او د بردسته ارجن کې دی لګیا دي دا ثابتوره کوشش کوي یو چې زه د بریبل نه بره مغه بل زده دي نه بره خو اوس په دا د معاملې کې به دا خبره تر برواني په دې به هم څه وخت تیر شي وفاقي حکومت وخت تیر شي چې وخت په تیر کې د الیکشن د کولو چې کومه خبره د دې نه مطالبه کیږي په هغه باندې د سپریم کورټ سره په دې جنگي ماحول کې هغه وخت تیر کی
یاد دی وی چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د انتخاباتو په اړه د پاکستان ستر عدالت دوزل په نوې ورځو کې د ننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې دي خو په حکومت کې شامل غوندونه په دغه فیصلو اعتراض لري او دریز لري چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او ځینی نور قاضیان د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصله اورولې دي. خو د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د قضیو د اورونې پر مهال ویلي وو چې د عین مطابق په تحلیل شویو اسملانو په نوي ورځو کې دننه انتخابات پکار دي. په سپریم کورټ کې د انتخاباتو په اړه د قضیو د فیصلو وروسته د اپریل په 10مه نیټه د پاکستان د پارلیمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره شوې وه. خو په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو کیس هم روان دی او سپریم کورټ د دغې قضیې د فیصلې پورې د دغې قانون د نه عملي کولو امر هم ورکړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په سواد کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په تاڼه کې د چاودنو خلاف په دریم ورځ هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. پرون په خوځخېله کې سواد قامي جرګې او په منګوره کې پاکستان تحریک انصاف په کابل تاڼه کې په شو چاودنو سخت نیوکې وکړې. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې د چاودنو تحقیقات دی وشي ولسته د هر څه په ډاګه کړل شي. د اپریل په 23مه د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو چاودنو کې 13 کسان وژل شو وی او 50 جوبل شوی وو. پولیس وای دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ لوجې شوی او وروسته حالت موجود بارود ډزې دلی دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان را کوي چې په منګوره کې د مظاهره کوونکو په غوږونو پیلېږي.
مونږ په سواد کې مونږ په خپل خاورې مونږ په ټول پښتونخوا کې
د پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات لخوا منګور نشاط چوک کې په زرګونو مظاهرچانو ته د یاد کون ملکن ډیویژن مشرانو په خوانی د صوبایي سمډي غړو او مقامی مشرانو وینا کې ویل چې د سوات په کابل کې د پولیسو په تاڼه چاودنه د یو خاص مقصد لپاره شوی او دا سوات کې د بدمنۍ خورولو هڅه ده. دوی د پولیسو په اړه چارواکو تورونه ولګول چې اصل واقعیا پټوي. مظاهره ته د سوات میر شاهد علي خان ویل چې په کابل کې په تاڼه کې دننه چاودنه د تشویش خبره ده.
کوم پولیس ورور چې زموږ شهیدان شوی څو زمونږ د ټول زمونږ د سوته محمد زمونږ دی موږ په دارو نه پړی بابا او نجیو زمونږ یې رښتیا ټول نو زه هم دا پیغام ورکوم کته په پټی باندې کوم فور کې دا ولین دا کوشش کړو دا ولین دا تاړي نه شروع کړو دا ولین دا پولیس نه شروع کړو خو باغ وخت کې دا وګه صاحب وس په مس کې چې کوم دی په نه نه هغه ختم شوی دی کته په سوځ یو پولیس ته نقصان نه شه دا زماده دی علاقه صرف پښتنو ته نقصان نه سي نوستا په سترګو کې با سترګې اچو.
مظاهره ته د سواد له پخوانی د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر ډاکټر امجداري ویل چې دوی به د هر قسمه ترهګرۍ په ضد راپاسي. دوی نه صرف په سواد بلکې په ټوله صوبه کې بدامنی او ترهګرۍ نه مني.
څنګه چې څنګه رودان دی هغه ته ما د سواد باندې پولیس ډیپارټمنټ ته ما چې نو دې چې دا زیمه چوته وي اواز شوم کې اواز اواز شوم کې چې موږ په خپل خاورې امن غواړو.
احتجاجی جلسه کې شریک زیاتره خلکو سپینې جنډې راغستې وې او د امن غوښتنې وکړې. په دغه مهال د پی ټی آی ملکن ډیویژن مشر په ځاله کې ویل چې د پاکستان آئین ولسته د مال او ځان تحفظ ورکولو ضمانت ورکړې. که ریاست دې کې ناکامه شو نو ولس به قانون په لاس کې واخلي.
دا کوم واقعي چې شوې ده دا راغول شي لا نه پړو ما خو غوډې نه په اولنۍ کې ستاسو ته حال کوه تاسو چې د سواد لپاره د دې ځمکې لپاره ځکه چې دا سواتی زو په سیاست وکم څوک په کې ګاډې وچلې څوک په کې افسری وکړي څوک په چکرونه راشي یو بهترین سوات دی د زیلونو سوات دی ښایسته سوات دی د سکون سوات دی انشاء الله دا به نورانو لور کوم انا مې را لچاري کوم وان انشاء الله.
د سواد په تحصیل کابل کې د اپریټ په 23مه نیټه د ترهګرۍ مخنیوي پولیس تاڼه کې چاودنو کې 13 تنان مړ شوي چې پکې 11 پولیس اهلکار شامل دي. چاودنو کې 55 تنان جوبل شوي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې چاودنې یو حادثه وه او تاڼه کې بارود دزیدري. بلخوا خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت په دغه پیښه اندېښنې څرګندونې کړي او د اپریټ په 26مه نیټه وفاقي کابینه اجلاس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پولیسو په تاڼه کې چاودنو په اړه د تحقیقاتو امر جاری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوا ریپورټونه وایي چې د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو فیصله کړې ده. ځنې شنون کې وایي په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکه مروات کې یو شمیر وسلوال موجود دي او په دغه سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی، خو ځنې نور بیا وایي چې وسلوالو خارونو ته مخه کړې او ګوریلا جنگ کوي. لدې وړاندې هم د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په شمول په ځنو نورو برخو کې پوځي عملیات شوي وو او ملیونونه خلک بې کوره کړل شوي وو، خو پوښتنه دا ده چې اوسني هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي. زموږ همکار ګولیاز په خپل ریپورت کې د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي وروسته وخت نا وخت عملیات ترسره شوي. د بدامنۍ پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو، سوات، بونیر، دیر، مالکنډ ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالاتو ته په کتو سره د اپریل پر ومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوزي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې وروسته د اپریل پر 14مه په قومي اسمبلۍ کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو د باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلي ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په خبر کې خبري لحاظلی د اپریل په 15مه مشال لټوي چې ټول قبایلي ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکنډ ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلي ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، په هغه کې ټانک ته، هغه کې ډیر اسماعیل خان دی، لکی مروت ته او ساحه ته پورې بنو ده. دې وخت کې کمن د ټي ټي پی د تیرو یو کال حملو تو ګورونو زیاتره حمله په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجه دې وخت کې لکی مروت اول ته د دوی د موجودګۍ چې کوم موجودګۍ هغه هم ډیره ده. د دې وجه دې وکیل لکی مروت ډیر اسماعیل خان ساحه ته پورې بنو ده موجودي، خو د دې مطلب دا نه دی چې نشته. دا قسمه اپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوی دي، او داسې قسمه اپریشن سکندر په پېښور کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلي ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در آدم خیل او اف آر پېښور ایریا شامل دي، په دغه ځایونو کې هم کیږي.
دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2020 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په صلاح له ناقانونه وسلوالي ډلې تاریخ طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبان په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په سو پړاوونو کې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تاریخ طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندي هم شوې وو، خو بیا د 2020 کال د نومبر په 8مه پایته رسیدلې وه. تاریخ طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندي یې ځکه ماته کړي چې د دوی په وینا پاکستانی ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لټوي ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دا په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چرته چې عملیات نه وي شوي، او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل استراتیجی بدله کړې ده.
زماده معلومات دي، زماده خیال دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ټاکونو زیات چې کوم د ملټری څنګه په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي، هلته کې پاتې کېدل ورته اسانه، هلته کې ورته پیژني نه، نو هغه اوس خواره شوي دي. او دا اوس اعصابو جنگ دی، د انټلیجنس جنگ دی، که طالبان کی د فوج کی سپورټ ادارې کی، نو یو خو په اپریشن باندې غټ کاسټ ازي مخکې بدل پیسې مرګي ورکولې، او بل دا غي غټ نقصان دا وشي چې خلکو کوڼړ شي، بازارونه ړنګ شي، مشت پکې تباه شي، خلک بې کوره شي، نو حاصل اس نشي. تاسو وګورئ سوات په پکې تاسو مخې ته دی چې سوات کې یو کس نو لشي به وړي کسانو کې نه مل شو.
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزی اسټابلیشمنت په پالیسي وده چې هایا هغوی واقعي سنجیده دي او کنه. د قبایلي سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزی عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکې کړې وي او اندېښنې څرګندې کړې وي. د دوی په خبره په خوا هم فوزي عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو نامنی ختمه نشوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خودر واضح سی چې ستوي چې الف دې د پسې بازارما نو چې الف به ولي ولو او کامیاب شوا کومې نه ونه ز کامیاب شوا نتیجه رو وتا نو کا په دې طریقې وی او هدف مخامخ وی او انټيليجنس بیس چې ستمنګ وو او زبنګ انټيليجنس صحیح وی او موږ سره یو ډاټا بانک وی او هغه کې موږ ته معلوم نشي په کم کم ځکه اکټیو کم یو دی او سلیپر سیل دې کم ځکه دی او هغه موږ چې کم ډټ ور ور لړکو وای نت تراشی نو دا کا بیا بیت دې سره ډېر فرق راځي هغه سره به یو دا لکا فرس کا بنگراوالو فرس کا لکا شمالي وزیرستان کې یو علاقہ ده التا زیات مومنت شروع شوه د خلک دی دلی شي نو التا کتا پرشن شروع کې هدفي او ټارګټ اچیو کې نو دې کې کا فرس کا لس کا ساجي نو دا پیزه دې پکې ونی ول را پیزه بالته تختی بلزي ته بزي
دا اختر شپه خبره د وسلوالو پرځت عملیاتو کې تسلسل پکار دي او جامع حکمت عملی ته اړتیا ده چې حتمی نتیجې ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستانونو باجوړ خیبر سواد بنو او یوشمیر نور برخو کې اوسیدونکو وای چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شوي دي لدې پرته د پاکستان ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخواني ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت ومند او خپل کاروایي زیاتې کړې
دا مشال ریډیو ده د بلوچستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې یو وار بیا کانګو وایرس سرګند شوی چې لوجه پرون د کوټه په روختون کې له کانګو ناروغي څخه یو کس مړ او بل رغول شوی دی د ډاکټرانو په وینا د راتلونکو لوی اختر پر مهال د کانګو وایرس خورېدو امکان زیات دی نو په کار ده چې خلک د سارویو د قرباني پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي او د هغوی د خولې له اوبو یا ناوړو او نو سخه ځان لري وساتي په دې اړه نور حال ل کوټه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راکوي
د کوټ په فاطمه جنا اسپیټال کې د کانګو وایرس څخه د اپریل په 16 نیټه یو مریض مړ شو دی څوک چې د افغانستان او پولیس ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي شهر چې منوسیدونکو په کوټ کې د ډاکټرانو په وینا چې یاد کس کسابو او د خطر په ورځ کې په چمن کې په حلال کړي وو چې لامل ودته د کانګو ناروغي لګیدلې و په دې اړه د مشالېډو سره په خبرو کې د فاطمه جنا اسپیټال کوټ ډاکټر امان الله شاه وویل چې د چمن څخه په کانګو وایرس اخته یو ناروغ څور ځلمخه و هسپتال ته راوړی وو خو هغه په هسپتال کې مړ شو لکه دغه په خبره چې د کانګو وایرس یو بل ناروغ د افغانستان د لشکرګاه څخه راوړی وو او هغه د علاج وروسته د هسپتال څخه رخصت کړی دی
دوه کانګو کې سونه راغلی وو یو پیشنټ خمر سو او بل چې دی هغه ژوندو او سیاتیاب وو او هغه زموږ ډیسچارج کړی وو اوس کې سونه به زیات سي دوه لوی اختر را روان دي دا کې په خدشات دا دی کې مطلب خلق مویشی منډي مطلب زه او خپل قرباني د پاره بکرا او شهید او ګور نه دا پهلو به چانسز به ډیر زیات دي دا اختر لوجت منډیان کې برش سي مال مویشی مختلف زې سبا رواني اسپیشلی زموږ د کلا سیف الله چمن د افغانستان او کولو دا سټ مریضان ډیر زیات راځي زموږ ته
ډاکټر امل الله زیات کړه چې د لوی اختر پر مهال چې کله خلق د قرباني لپاره بسونه یا ساروی رانی سي نو هغه وخت په کار دي چې د ډیر احتیاط څخه کار واخستل سي
او دغه سیس مخلق په خپل احتیاط کې او ځلې انتظامیه به احتیاط کې د سپری کې لایف سټاک والا باید کې اکټیو سي او سپری نو سي بیا چې د مرز پهلو مطلب روکاو سي احتیاط دادی کې بس خلق کله کې د خلاتو وګوري د غاشونو وګوري مویشیان د دات به احتیاط کې کې کله د خل د سلیوا یا کې د توک دا کې د بلس لګې یا چې د کسایان دي د وینې کې به غلاس وی لګې بیا د سره پهلو کې شي
کانګو د ناروغي د پیژندنې په اړه په کوټ کې ډېر ډاکټرانو وایي چې په یو انسان کې سپینه وینه مخ پر کمېدو سي یا تبه او یا هم د سر درد ورته کیږي نو دا د کانګو وایرس علامت کېدای سي ځکه چې د کانګو وایرس د ناروغي په صورت زیاتره وخت د ناروغه د پوزې او خولې څخه وینه هم راځي خود دا شه خبره دا هم دا چه پا خوابه دا کانگو وایرس دا ناروغی دا تشخیص پا خاطر دا وینی سیمپلان کراچی لاور یا اسلام باتا لج دول کیدل. خو اوس دا کانگو دا ناروغی دا معلومول و پا خاطر دا وینی دا چکیدو اسانی دا کوت پا پاتما جنا اسپتال کی هم جوڑه سوی دا. پا دیترس کمی دا بلوستان دا لایو سٹاک دا میکمه دا صوبائی وزیر اکبر اسکانی سره پا وار وار دا تماس نیولو حسا وکڑا. خواغه پر تلفون جواب را نکڑی. البته تیر کال چکل د ژوب سره تړاو لرونکی میټه خان کاکړ د یادی میکمه وزیر وو. نو هغه وخت د صوبایي حکومت لخوا د لوی اختر څخه له مخه په منډیانو کې د کانګو وایرس په ضد سپرېګانې سوي وې او دا ډول یې په منډیانو کې د صفایي او پاکۍ انتظام هم ښه ساتلی و چې له امله څه ځاني زیان نه و اوښتی.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د احمد شاه اعظمینا د دې سات د خبرونو لاندې زورو.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هغه هیواد سپریم کورټ دی د پارلمان پریکړه ته درناوی وکړي. راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی لغونډي او د هغه د غړو لټای درسته چیف جسټیس عمر عطا بندیال ته په لیکل شوی خط کې غوښتنه کړې چې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې لښکېلېدو ډډ وکړي. په سواد کې د پولیسو په تاڼه کې د 14 پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې دي. پرون په خوازخیل کې سواد قومي جرګې او په منګور کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند پر 14 سخت نیوکې وکړې. مظاهره چان غوښتنه کوله چې د 14 رڼې پلټنې دي وسی او ولست دي هر څه په ډاګه کړل شي. د پاکستان پوز ویلي د خیبر په 83 کې له سوال سره پنځشت کې دوه سرتیر وژل شوی دي. د پوز مطبوعاتي څانګې پرم خبره کړې بیان کې ویلي چې د اپریل پر 15 په 83 کې له سوال سره پنځشت کې دوه وسلوال هم وژل او څلور نور یې ژوبل کړل. تر اوسه کوم سوال ډلې د پوز دغه غدا په اړه خبرګون کې څه نه دی ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وايي په سودان کې لروانی کورنی جګړې څخه د ځان ژغورل په خاطر د 200 پاکستانیان یو بل کاروان په خوندي توګه پورت سودان ته رسیدلی دی. یاد وزارت پر خپل رسمي ټوټر باندې لیکلي په سودان کې د پاکستان سفارت په پورت سودان شار کې در 200 پاکستانیان لپاره سنتای برابروي او له سودان به د هغوی د سلو بندوبست کوي. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو سیالي نن پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به لومړی سیالي نن په راولپنډي کې پر ځای وخت مازیګر درې نیم بجې پیل شي. د دې ورسره به نور یو ورځنی یا 15 اور لوبي د اپریل پر 9 د مې پر 3 15 او 8 کېږي.
د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې ک ورزو. نړیوالو ریپورتونو ته په ویانا کې د طالبانو خواوشا دیر شو مخالفو سیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په منډلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملی ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوال یې ازمایل شوې سیرې بولي. د افغانستان په روان حالت د ویانا غونډه د ګول په ورځ پیل شوې وه او پرون پای ته ورسېده. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبرې اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی، خو پکې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي، ویاند علي میثم نظري دغه اعلامیه پر خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیه له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکري جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه غبرګون لري، ویان د ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل.
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړې د افغانان هم پیژني. دوی په اقتدار کې اوسېدلی دي او د دوی کارکردګۍ او د هېواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول دا ټول معلوم دي. دوی بیره د ستل تقام ګرایو ته لمن وي بې اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل سي او وروسته له اطاویو مکرنو را په دې خواست د افغانستان جهاد د روسانو په مقابل کې کامیاب سو او کمونیست نظامونه ختم سول. له هغه راهیسې د څو بدبختۍ سي دغه کسان ټول په هغو کې ونډه لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکې دا دي چې له فکري پلوه ټول شموله نه دی، او پر دې سربیره یې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولی دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او شاوخوا دیرشو نورو سیاسي څیرو او فعالانو ګډون پکې درلود، د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23مه پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسېده. ښاغلي مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو ارادې ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future.
دا یوه ایده د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي. کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وې او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه ښودلي، هغه دا دي چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او د نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډه رابللې ویلي هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبرې وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي. ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نور بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنونکي وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په ننګرهار کې یوه خیریه اداره په تیر یو کال کې له 1200 پورې کونډې، بېوزله او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ یا د ترځیتوب په برخه کې روزي، د کار اوزار یې ورسپاري او د کار موقع ورته برابروي. دغه خیریه اداره په هر دوره کې یو نیم سل خزو ته د درځیتوب زده کړو ترڅنګ میاشتنی معاش او د خیاطۍ روزنیز مرکز ته د تګ راتګ لپاره د کرایې یو اندازه پیسې هم ورکوي. په کورس کې شامل مېرمنې وایي خوشاله دي چې د درځیتوب له زده کړو وروسته به خپل اولادونو ته حلال رزق پیدا کړي. په دې حق له نور حال په دې رپورت کې اورو.
په ننګرهار کې د ګلبهار په نوم خیریه بنسټ چې د نورو خیریه کارونو تر څنګ بې وزله مېرمنو ته په یو روزنیز مرکز کې خیاطي ورزده کوي. مسؤلین وایي چې په تیر یو کال کې تر 1200 پورې بې وزله، کونډې او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ په برخه کې روزلي، د کار اوزارې ورسپارلي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړې دي. د یاد بنسټ ویان عبدالرازق امدر دوایی دوی په هر دوره کې پر جلال آباد خار سربیره د بیلابیلو ولسوالیو 150 تنه بیوزلو میرمنو ته د خیاطۍ د زده کړې تر څنګ میاشتنی معاش او د روزنې مرکز ته د تګ راتګ لپاره یو اندازه پیسې د لارې د کرایه په توګه ورکول کیږي.
پر پروګرام کې موږ یو نیم سلطنه خويندې فارغو، دغه برنامه چې اوس کې موږ خويندې فارغيږي یو نیم سلطنه دي چې د ننګرهار د 22 ولسوالۍ او موږ خويندې راټولې کړې دي. کورنۍ هغه اقتصادي حالت بخي د صفر سره ضرب د لارې مصارف موږ ورکړې دي، سفرې به موږ باندې و، ورځنی مصارف موږ ورکړې دي چې ټول خرچ ور باندې ویسي. او کله چې دا نن فارغيږي موږ د یو نیم ملیون افغاني په رزق دوی ته ماشينونه توزیع کوو.
زینب او عائشه د هغو میرمنو لډلې ده چې د کمزوري اقتصادي حالت لامل لستونزو سره مخ وي، خو اوس چې د خیاطۍ پر زده کړې بوختی دي خوښي سرګندوي چې له زده کړو وروسته به په دې وتوانېږي چې خپلو اولادونو ته حلاله روزي پیدا کړي.
خوشاله خیاطي مزده شي، 200-300 روپۍ خپل بچو ته حلاله باندې روزي پیدا کړو.
د خیاطۍ د زده کړې د دې پروګرام یو ګډونواله میرمن زرمینان له نورو مرسته کوونکو بنسټونو هم غواړي چې د میرمنو لپاره د ورته ځانګړې برنامې جوړې کړي چې وکولی شي په کورونو کې د کار او زیار پر مټ خپلو ستونزو ته د حل لارې وګوري.
زیاتې بېوزله کورنۍ شته، ایتیمانان دي، بېوزله کورنۍ دي چې نشي کولی ښه یو قاب ډوډۍ په حلاله پیدا کړي. نو دغه خیری بنسټ ته موږ راغلي او دغه خیاطۍ زده کوو، خوشحاله یو چې ترڅو خپل فامیل سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خلک کړیږي. دوی د خیریه بنسټونو، نړیوالو ادارو او په ځانګړي توګه د طالبانو له حکومت نه غواړي چې میرمنو ته په کورونو کې د کوچنیو کاروبارونو زمینې برابرې کړي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې ورزو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بانو کې د خبريال ګوهر وزیر د غیر قانوني نیونې غندنه کړې ده. کمیشن د اپریل په 25مه په یو بیان کې ویلي چې د ګوهر وزیر د تختونه او په هغه د تشدد په اړه د پلټنې وشي او حکومت د لزند بغیر د خبريالانو د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. د واړه اختر وړاندې په بانو کې نامعلوم کسانو ګوهر وزیر تختونه او د ډیر شو ګینټو د بند او تشدد ورسته خوشی کړی دی. نو موړی مشال ریډیو ته ویلي چې برمتګرو ورته ویلي دي چې د امن او د پښتنو د وسایلو د حق په اړه به ریپورتونه نه جوړوي. له ګوهر وزیر سره د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر مرکه کړي او په سر کې ته پښتلی دي چې د تختونه په اړه څه نظر یا ویل غواړي. هغه وای
د 19 اپریل مزدیګر دلته زه د خپل کمرې نه آفیس نه کوز شوم. نو د بچیانو د پاره مې د اختر شاپینګ اراده وا او ما وی چې ځان د پاره ټوپۍ واخلم. زه چې کله د بنو پولیس لاین سره جیل مارکیټ ته ورسیدم نو دلته یو تخانه ده د ټوپۍ دکان دی په هغه کې په خپل ټوپۍ جوړوي. نو هغه ته چې ورکوز شوم التا دوا وسلوال وو. نو ما ته یو ویل چې ته ګوهر وزیر یې، ما ورته چې هو خبريال، ما ورته چې جی. نو ویلې ته به زموږ سره مرکز ته ځي. نو ما هغه ته وویل چې خدای دې خیر وکړي، ما خو تر اوسه پورې څه داسې کار نه دی کړی، نه مې داسې رپورټینګ کړی دی، نه مې داسې خبره کړې ده، نه مې داسې حرکت کړی دی چې هغه د چا په ذات باندې تنقید وي، د چا په ذات نیوکه کوي. آزاد صحافت مې کړی دی. خو هغه وویل چې نه، هغه دکان کې چې کسانو غي ورته وي چې اوسې پریک دی. ما ورته وی چې سبا بل ورځ درشم، تاسو ظاهر ته وخی، زه ورک سړی خو نه یم. نو هغه بیا وی چې بهر ته موټر کې کسان ناستي، هغه سره مشوره کوو، زه یې بره راپورته کړم. هغه ته ما سوالونه وکړل چې را تاسو ما مو چې ته وای، ما ته هم تکلیف دی، زما بچیان دي، زما مور ده، د کور یوازینی مثال اسره یم. نو هغه بیا زه گاډی ته داسې وروخیشه، ویلې چې که خیژې نه نو یوه ګولۍ مو لګي. نو بیا خو ور وختلم. نو بیا یې چې بره روان کړم د میرانشاه په طرف، دلته یې سترګې را وتړلې او مخکې یې تقریبا 300 میلټه مزل را باندې وکړو. هلته چې یو مرکز و هغه ته ورسولم. نو هلته یې زلوانې را واچولې، هلته یو بتروم و، هغه کې یې بیا 1.5 ساعته باندې وساتلم په هغه بتروم کې.
د 1.5 ساعتونه یې بیا تاسو ته څه ویل غوښتنه یې سوه؟
ما ته به یې ذهني دغه هم را کول چې تاسو مثال لکه هغه موږ چې کوم مثال د وسایلو متعلق رپورټینګ کوو، د امن متعلق، د خلکو د غوښتنو مطابق، هغه خبرې به یې ډېرې زیاتې کولې. تاسو زموږ خلاف، ما خو د چا خلاف هم رپورټینګ نه دی کړی، آزاد صحافت مې کړی دی. البته چېرته احتجاج شوی دی، چېرته وسایلو دپاره جلوس راوستې شوی دی، چېرته هغې تما کوریج ورکړی دی. مثال
د کدار ته وای، تاسو سپې جنګلوي کول شو، څنګه خلک وو، وسلوال وو، دوی ځانته وسلوال ویل، سی ویل
په جنګلو خو یما نشو کولای، ځکه چې زه د وسلوالو سره نشدو چرته پاتې شوی نه یم. لکه په جندل خو مینا خو هغه ځانته ګوډ دغه ویل، هغه ګوډ وسلوال دلته ګوډ بیډ یو دغه استلا ده، دوی ځانته ګوډ ویل وی چې لکه ګوډ دغه به کوي چې مثال دا خلک دي. بیا یو ویډیو هم رانه ریکارډ کړه، هغه کې بیا چې یې په کله په شلم اپریل مخام را خوشی کولم نو د بدروم نه راوستم او په کټ یې کنه ولم نو زه حیران شوم چې نه زه د کټ د گنستی وړ څنګه وبللم خو وروستو بیا صدر غړول لاندې وچرا ش کوس شنو اغستر گی ډیر ټینګ را وتړلې ما ورته چې خیر خو دی وی چې اوس ورته خایو سملاستلم نو بیا یې چتر را واخستل هغه باندې زما باندې په وهلو باندې پیښه وکړه خو ډیر زیات یې وهلم هلته ویډیو یې هم رانه کوله ځکه چې وړومبې کس راغې هغه ویډیو واور سره مثال بیا ما ورته چې مسلمانانو ولې مې په دومره بے دردی سره وشنی هغې وی چې ودرېږه لږ به نورو دغه درې کوو وروستو یې بیا کرنټونه را کړل د بجلی کرنټ یې راکو هغې ډیر زیات ما ته تکلیف ورسوو ځکه چې ما وی چې یا خدای ته مې زرګې مړ کې ځکه چې هغه شی مې نور دغه کوی نه شو هغه زما په لاس کې چې کومې زلوانې وې هغه باندې به یې چې کله ونیوو نو هغې به ډېر زیات زیر راکوو سر ته او زړه ته مثال نو هغه زه بیخي ما وی چې زما ذهن کار پرېښودو نو هغې نه وروستو بیا کېنه غولم وی چې دلته چې کوم د ګوټ طالبان دي د دې بسته یې نه کوي او بیټ پسې به خبرې کوي بیا روژماتی نه وروستو یې زه دغه ته راوویستم دا بنو میرانشاه سړک ته هلته د خوجه خړ چک پوسټ سره نږدو په دې علاقه کې یې پرېښودم او بیا بنو کې تقریبا ات نیمې بجې وې چې زه بنو ته راورسېدم بیا دلته ملګرو راته وویل چې دا خو ته خراب یې ما ته پته نه لګېده د ځان نو هغې بیا هسپتال ته لاړو هغې وویل چې تاسو به دلته ریپورټ کوئ چې د کوم حالات دي نو بیا سیټي تڼۍ ته راغلو هلته مو د نامعلومو کسانو خلاف اف آی آر وکړو
اوس دا راته ووایه چې تاسو پولیسو ته تاسو چې اف آی آر مو وکړو تڼۍ ته به قاعده تللی اف آی آر دې درج شوی دی اف آی آر دې څنګه درج کړی دی او پولیس څه وایي
پولیس دا ویلی دی چې مثال مونږ پلاټنې کوو زمونږ سره خپل طریقه کار دی ځکه چې بنو کې خو خوښا سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي نو هغه دوی ځکه چې نور څومره صحافتي تنظیمونه دي هغه هم رابطې د پولیس سره کړې دي هغه ته دوی دا ویلی دی چې مونږ پلاټنې شروع کړې دي او زرګې به مثال هغه کوټلي معلومات کره معلومات میدان ته راوړو
پولیس ډاډ درکړې دی چې تاسو په وړلو کې چې څوک کړې دی هغه ته به سزا ملاویږي او دوی به گرفتاری
زه خدای وایم چې ډاډ خو بل خبره ده ډاډ خو چې تاسو څوک تحفظ درکې مثال زه اوس هم هر محفوظ یم څنګه چې ماته ویل شوی دی چې کته خبره وکړې تا د خلینو سپړو وستو نو بیا د خیر نشتا مونږ ډیر خلک وژلې دي ډیر خلک مو الل کړی دی نو بیا ته هم دومره مشکل نه یې حقیقت دی چې یو سړی د بنو نه وچتولی شي د بازار نه نو هغه مرګ به سم مشکل وي
دا و خبریال گوهر وزیر چې څو ورځې وړاندې تختول شوی وو او بیا را خلاص شوی دی د مشال د خبریال عمر وزیر سره د خپل برمتې په حواله خبرې کولې ورزوبل ریپورت په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکې او خزه آنلاین کاروبارونه کوي د آنلاین کاروبار کوونکو مېرمنو مشالې یو ته وینا ده چې د خپل تجارتونو د مخ په وړلو لپاره جدید طریقې کاروي دوی وایي د خپل سامانونو د خرڅولو لپاره د سوشل میډیا استعمال هم کوي زموږ همکار ملي حامیر زاده په پیښور کې د کاروبار کوونکو مېرمنو سره خبرې کړې دي تفصیل یې په دې ریپورت کې اورو چې د آنلاین کاروبار کوونکو وی جنې تابندې په غږ پیلي
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں جیسے مہندی کے تھال ہو گئے ڈیکوریشنز ہو گئی پیکنگز ہو گئی
داد پہ خبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپار د کورونو د سنگار شایان جوړوي تابندہ د خیبر پختونخوا یو لهغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده
تر ټولو
بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده پاغه کې فیسبوک انسټاګرام او واتسپ شامل دي د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وای او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي نو داسې خلک زما پانی ترازی او سامان آرډر کوي نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده په خیبر پختونخوا کې خزې بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا دا څه فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آئیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم شیزونه زه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم. کوم شیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي شیزونه ته اعلی راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم ښایي کنه. زه ورکی ورسره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تابنده فاروق مشال ریډیو ته ویل، په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشحاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېره پیسې اخلي او خپل خرچې دومره نه راسي. خو په آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوښې سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهاره تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوښې سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوښې سامان هم جوړ شي او زما کاروبار هم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو ته ویل چې که څوک سرمایه ولري او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي، نو پکې لکونه روپۍ ګټلې شي.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورجو افغانستان ته د برتانیا برسټل په هنتون په خپل نوې سیلن کې خبرداري ورکړې چې سا کال به د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورې سیمې د بې مثاله تودوخې سره مخامخ شي. سیلن کې کسه هم د تودوخې د کومې ځانګړې کچې یادونه نه ده شوې، خو ویل شوې چې ټولنیز او اقتصادي زیانونه به اړوي. لدې وړاندې مشال ریډیو هم موندلې چې د ماحولیاتي بدلون له وجې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اوبو وسایل کم شوی او ځنې خلک ان تر د سکرو او بوتا لاسرسه نه لري. په دې اړه نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د برسټل پانتون په څیړنې کې راغلی چې د افغانستان پاپیا نیوګینی او مرکزی امریکا په ګډون یو شمېر سیمې به سش کال د بې ساري تودوخې له خطر سره مخامخ شي. د چین پلازمینه پیکینګ او مرکزی اروپا هم د هغو سیمو په ډله کې یاد سوي چې سوځونکې تودوخه یې ګواښي. په څیړنې کې چې د سیشن ریپورت خپره شوی راغلی، د نفوسو زیاتوالی، د روغتیایي خدمتونو محدودیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې د تودوخې له کبله د خطر کچه ډېروي. د څېړنې ګډونوالو حکومتونو، مؤسسو او نړیوالو سازمانونو ته خبرداری ورکړې چې د تودوخې د احتمالي زیان او له کبله د مړینې مخنیوي ته باید سر له اوسه لاس په کار سي. د برسټل پانتون د چاپریال ساتنې یوه استاد ډان میچل ویلي، چمتووالی د انسانانو ژوند ژغوري. موږ په نړۍ کې د بې ساري تودوخې شاهدان یو چې لسګونه زره کسان یې مړه کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي افغانستان هم له وړاندې د اقلیمي بدلون له کبله زیان ګالي او اغېزمن سوی چې تر ټولو لویه نښه یې وچکالي او د اوبو د کچې ټیټوالی دی. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت په اړه خپلو یو لړ څیړنیزو راپورونو کې وموندله چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک اوس د کرنې لپاره چې آن د تشاک لپاره هم اوبنه لري. زموږ اوریدونکو هم وخت نا وخت د خپلو سیمو د وچکالی په اړه شکایتونه کوي چې د هلمند او زابل دغه اوسیدونکو تازه بیلګه دي.
راج محمد نبی د خنشین د ولسوالۍ خبره کوم چې موږ د چشنګ د اوبو سره ډیر په تکلیف یو. موږ د دغو موسسو سره د خواهش غواړم د امارات سره چې موږ ته نو کې د چشنګ د اوبو یو ترتیب برابر
کړي. موږ د امارات له لوړ پولو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د تاور په ولسوالۍ کې موږ ته بندونه ډیمونه وتل دي. موږ د تاور د ولسوالۍ د اوبو سطح تر 30 متر کښته سوی ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روانې د اوبو د کښته کېدو خاطې په انده کې موږ کم حاصلات چې موږ رسولو او شمشانو ته کړی دی هغه به د اوبول نهسته سخه لونه په او ختم د تندې سبب وشي.
په دې ورستوي کلونی کې د اروپا او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اوړي پر مهال په شنو ځنګلونو کې اورونه هم بل سول چی لامل یې همدا موسمي تودوخه و. د چاپریال متخصصان د مځکې د کورې زیاتېدونکې ګرمۍ اندېښمن کړي او دوی په پرله پسې ډول په نړیوالو کنفرانسونو کې غوښتنه کوي چې د ګلتونی ګازونو کمیدو ته باید عملاً کار وسی.
او اوس هم د لوبو په اړه یو ریپورت لرو. په خوست کې د واړه اختر په مناسبت د ولایت او همدا ډول د پکتیا او کندهار د فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوه چې شپږ ورځې به دوام کوي. د لوبو منتظمین وایي چې د دې سیالیو مقصد د ورزشکونکو ترمنځ پیژندګلوي، د دوی د مهارتونو لوړول او د اختر په ورځو کې د خلکو لپاره سات تیري او مثبت بوختیا ده. نور تفصيل د نجیب الله الوخیل ریپورت کې ورو.
پخوس کې د کوچنی اختر په ویاړ د دې ولایت همدارنګ د پکتیا او کندهار د فوټبال د یوشمه لوبډلو ترمنځ شپږورځنۍ لوبي پیل شوې دي. پخوس کې د ورزشي امریت مسؤلین وایي د دې لوبو مخدده چې خلک اختر په خوشاله ونمانځي. د بیلابیلو ولایتونو ورزشکاران د یو بل مهارتونو زده کړې وکړي، سپورت پرمختګ وکړي او نور خلک ورزش ته وهڅول شي. د کندهار ولایت څخه راغلي لوبغاړي سید احمد آزاد مشال راډیو ته ویل،
زما په نظر دا لوبي د فوټبالرانو لپاره ډېر مهم می ځکه چې دلته داسې فوټبالران چې هغه دروسه د خپل ولایت څخه نه راوتلی، چې هغه فوټبالران د خپل ولایت څخه راووزي او نو دوی خپل تجربه هم ترلاسه کړي او سبا ته تجربه هم حاصل شي. نو دا د فوټبالران د پاره ډیر ښه دي چې د هیواد څخه د ولایت څخه د باندې راووزي.
د ورزش په بیلابیلو برخو کې ولایتي سیالۍ او د وی سیمې د ځوانو لوبغاړو تکبلي سیمې ته په دې ګټور بلل کیږي چې د ځوانو لوبغاړو پر ځان د باور روحیه پیوړې کیږي. پکتیاوال لوبغاړو مزمل دلدار وایي
د ناوې لوبغاړو پر روزانه کې ډېر مهم رول لري، ځکه چې هغه تجربه هم ډېر کېږي د ولایت په سطحه بیا لوبې دي، بلکې هم د قندار نه ورته ټیم راغلی ده. ډېر یو ښه په زړه پورې ټورنمنټ ده. پیغام دې ته ده چې مونږ د لوبغاړو ته باید کار وسي، مونږ ته باید زمینه نور هم د تمرینو د لوبو د شیان باید برابر سي.
د ورزش روزونکي ورزشکارانو لپاره په ځانګړي ډول هغه لوبې لري ګټورې ښیي چې د لرو پرتو ولایتونو ورزشکاران په خپلو کې کوي، ځکه د دوی په مهارتونو او تخنیکونو کې توپیرونه ډېر وي. د پکتیا د فوټبال ټیم روزونکي قیام الدین قربانی وایي
د یو ولایت بل ولایت ته چیزی هماهنګي پیدا کی، ملګرتیا پیدا کی، دا ډېر ګټه لري فوټبال ورزش ته. او بل دا د فوټبال سطحه پورته کیږي، خو د چې یو ولایت راځي بل ولایت لوبه کی هغه خپل ولایت ته چیزی کبن ډېر تفاوت کی په بازیانه کې.
دا چې خوست د لوبو لپاره د یو شمېر میدانونو سربېره مناسب آب و هوا او ښکلی طبیعت هم لري، نو هڅه کیږي چې د ولایتونو او هیواد په کچه ځینې لوبې هم په همدې ځای کې ترسره شي. د خوست ورزشي امیر عطا الله شاه کډوال وویل
حکیم ترنیوال پارک کې د کومې لوبې چې روانې دي، پکتیا دوه ټیم او کندهار یو ټیم، یو ټیم خوست، چې د درې ولایتونو ترمنځ په لیک سیستم به کېږي. هدایت د مرکزي ادارې نه داسې ده چې اختر لوبې، د اختر ورزشي لوبې باید په هر ولایت کې وشي. د هغې له جملې الحمدلله په خوست کې ډېرې لوبې چې تر څنګ یې دا د درې ولایتو د فوټبال ټورنمنټ هم روان دی چې خوست یې د دوو ولایتو کوربه دی.
په خوست کې د ورزشي امریت مسؤلین وایي چې له دې لوبو سربېره د کوچني اختر په مناسبت د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ د مخې کنډو په سیمه کې د کرکټ، په اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې د سنګ وهلو او کبډي، همدارنګه په میدی خیرو کې د واليبال او ایوب خیرو کې د فوټبال لوبې وشوې او په ځینو سیمو کې اوس هم لوبې روانې دي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډېره خوخه ده.
تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.